السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره خبرداری ورکوي چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې له تودوخې سره یو ځای سخت بارانونه ممکن د ځمکې په سطح د چټک جریان او سیمه ییزو سیلابونو خطر زیات کړي. د ادارې نن سهشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په شمالي باراني سیمو کې له اوسط څخه ټیټ باران او د بخاراتو خپرېدو زیاتوالی ممکن د فصلونو رطوبت اغیزمن کړي. د ادارې په وینا په ټول هیواد کې د بې موسمه تودوخې درجه بل یوونه تر 8 درجو سانتیګراتو پورې وي چې په جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه له 20 درجو سانتیګرات څخه به هم لوړوي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سخته واوره او بارانونه وشول چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم زیات شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په دو بم چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 11 امنیتي سرتیري او درې ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبرې یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې په وژل شوو ملکیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دغو جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امنیتی چارواکي ویلي چې د دوشنبه په ماښام یو ځان مرګ بریدګر د خیبر پښتونخوا په قبایلی ولسوالۍ باجوړ کې دی دینی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر ټکر کړ چې په پایله کې د مدرسې د پولیسو او سرحدي ځواکونو 8 تنه غړي وژل شول او لس نور ټپیان شول. د هغه په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم ونړول چې یو ماشوم پکې وژل شو. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بنو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې خودل شوی بم د امیران پولیسو په مرکز کې وچاودید چې دوه ملکي وګړي وژل او ولس نورې ټپیان کړل. په یو بله پېښه کې په شانګله ولسوالۍ کې په نښتو کې د درې پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پېښو مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې تر ډېره د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ډله فعاله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غیر مستقیم ډول دی امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې ښکېل دی. ترامپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې به ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپله ایر فورس 1 الوتکه کې سپرو خبرې اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې د ده په باور تهران غواړي یوه موافقه ترلاسه شي او زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د یوې موافقې د احتمال خبره داسې مهال کوي چې متحدو ایالاتونو خپله دوهم الوتکې وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلې او که خبرې ناکامه شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د دوهم پړاو مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف کوي. د دې خبرو لمړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمینه مسقط کې انتر سره شو. تهران ویلي د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غني کولو له حق څخه به لاس وانخلي. او د کرکټ د شلاور نړیوال جام د لوب په دوام نن سه شنبه درې لوبې ترسره کیږي. نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاتلند او نیپال ټیمونه به له یو بل سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وې. د دې نړیوال جام کوربتوب هند او سریلانکا په ګډه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راتلونکې لوبه د پنجشنبې په ورځ له کاناډا سره پلان شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي کیمیا مضمون یو څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه، چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاوو د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، او د هغوی ځانګړتیاوو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو، چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر د چخپلې یو مشهوره کاني ډبرې دی، یا هم د هغه په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، چې خپل د ځمکني عنصرونو یا الکلی په نوم سره هم یادیږي. دوی کولای شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې شکري جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کې په کافي اندازه چې شکري موندل کیږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وو. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو، دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ تاسو بیلیم وویل، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل ورستي مدار کې په الکتروني جوړښت کې د دوه په اخري مدار یا ولانسي مدار کې دي دوه الکترون لري، او د دې الکتروني جوړښت د هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپل خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کیږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د شیدو او د ویل کېدو درجه یې چې شیده زیاته او لوړ ده، او کثافت یې هم د هغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خواته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت، او د دوی هغه الکترو پازیټیویټي خاصیت یې زیاتیږي. د پورته څخه مخ پر کښته خواته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوي چې شي کیږي زیاتیږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی د خاصیتونو چې شکیږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بل مهمه ځانګړتیا هغه ده چې موږ تاسو ویل، د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د شیدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاتیویټي خاصیت د دوی ده، د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځانګړتیا ګران زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کې وموندل شي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا و د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبرې پیژنو چې یو هم د هغه څخه د بریل په نوم سره یادیږي، چې لاندې دا مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینئ. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادیږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او سلرم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهوري کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصر څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کیږي، او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. را نازو اگران زده کن که کلسیم چی ده خپلا پا ده دورانی جدول پا دوهم اصلی گروپ کشی قرار لری مولاتاس ویله چی ده کلسیم سمبول چی ده اغا پا سی ای سر شدل کیجی او کلسیم چی ده دزمکی پا کشر کی ده کتلی لمخی ده دروی چخا تر چلور فیصد پوری دوی چیش لری شتون لری یا موجودیت لری او خپلا ده کلسیم انصور چی ده ده کلسیم کاربونیت پا بنا ده چونی ده دبورو ده سلیکاتونو او پا مده ترتیب ده تباشیرو او ده مرمر و دولومایت د پاندې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادیږي او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې دایسي چې دوه کلسیم یو ځای او مندل سي البته په خالص ډول رادو ګرانو زکون کو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو کچيري موږ تاسو د کلسیم اوکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو کچيري موږ تاسو کلسیم اوکساید یا هم د هغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجه سانتیګریډ تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اوکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی ده او په همدې ترتیب سره دوم د کالوري انرژي تیشه سوی ده پر اساس باندې تولید سوی ده او بل کچیر ګرام زده کوونکو کلسیم هایدرو اکساید چې خپل د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي دا هم یو مرکب ده کچیر وګورو د دې چونې څخه موږ تاسو د سمنټ په جوړولو کې زیات استفاده کو او دا مرکب چې د خپل د چونې د ډبرې ته کچیر یو اندازه تودوخه ورکول سی په د هغه د تودوخ پور کول په نتیجه کې کلسیم هایدرو اکساید تر لاست راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیت په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریت یو عام یا عادي نوم یې ګاچ ده دا مرکب د چې هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیت او بو سره یو ځای کچیر دي ته وان اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخ پور کول سره موږ تاسو او بو په دې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات چې موږ تاسو ولوسته اول ګرانو زکونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکساید چې د کېدای شي چې د زیاتو ځایونو کې د دې استفاده وسی یو هم کولای شو چې د سخت او بود نرمولو لپاره د کلسیم اوکساید څخه استفاده وکړو او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکونکو پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو د همدې چونې د بورې څخه کېدای شو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبونکو په توګه غازات او الکول کی استفاده ورڅخه وسی د سیمنٹ په جوړول کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او د سينورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و رازو اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو یو بل عنصر د چاغم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي او کېدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني د بورک شي او هم د هغوی غلظت چې شته ډیر لږ ده چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي د دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکشه لیدل کیږي او یوازې د غشتلو تیزاب او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې او امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کدی سي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو ام دې ترتیب سره المونیم چې د دزمه کې د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې عمل او 0.5% شتون لري. او په دې ځکه تاسو ګوري د المونیم هغه دوګونی امفوتریکی خاصیت په دې معادله کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځکه شي او د دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لري چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکسایډ د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادي چې د هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. باندې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتوکلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو. تازو ګرانو زده کوونکو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو. ګرانو زده کوونکو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوی طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو. چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه د چلمړي طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسي چې د بایر دروش پر 65 باندې لکاني د بور څخه کولای سو چې جلا کړو. داسې چې بیا لا سره غلي بوکسي ته کچیر موږ تاسو او بیا د پینګو څخه بیا هم او بیا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای سي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدرو اکسایډ څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي او یک اضافي اکسایډونه د فلټر په واسطه سره جلا کیږي او بل اخره المونیم اکسایډ او په دې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بل اخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په دې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیلي ازادي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا په صد لګښتې د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید نی تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتتش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و. بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حل جلرون کې مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستون در ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچری دوه اتومه المونیم د درې اتومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مرسته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په دې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاست راوړو او په نتیجه کې درې اتومه کاربن مونو اکساید شکرو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستون د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکیه دایمیر ترې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم اید یو ډیر قطبي مرکبات دي. نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول لونه په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. کچیر موږ تاسو ګورو د المونیم کلوراید هم د ترتیب سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته شرح خلاصت وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفحې څخه فایل تر 130 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیل لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه، چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویله چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي، عوض شوی وي، یا هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو. دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو. یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنې د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون، یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني پاتیشنې او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوې ده. لکه څنګه چې وایو ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوې ده، او یو هم په منځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل شي، بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل شي کوم چې د کاربینول ګروپ په کښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولی شو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او همدې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکړو عوض کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپان یون دی، په نیون لمړی او ځین انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا پام تر تیر سره د هغه کاربن نمو اکثر شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ده نفس شوی، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن دوام کاربن باندې پروپانیون. یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول شوی دی، په دویم کې پینتالین. همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی شو چې دا ټوله د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل، د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي، که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري، هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي، یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري، کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي اوسي خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي ډیر ټینګ او مستحکم اوسي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټه وي. نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري، نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې شي واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري، نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني ځنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي، وینو چې موږ او تاسو تودوخې او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربینول د ګروپ د کاربون په اټوم باندې نښتې ده. نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کشي شتون لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شته. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دی موږ او تاسو د دویمی الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو، داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دی په هغه صورت کې چې ټیټ وي، نو له همدې کبله کیتونونه چې دی د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بړاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چش کړ په لاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو، اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فورمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده او هر البته یو الوتونکې ماده هم ده او په 65 درجه د سانتیګرید کې په شیدو راځي. په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حل سي. البته د عضوي موادو لپاره یو شم حلال ده، کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو، د نوکانو د رنگونو، البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکې ماده په توګه بلل کی. البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي دي. نو د دې وګړو دغه تشو متیازې چې دي خپل د اسیتون بوی درلودونکي دي او اسیتون چې د خپل او په اوبرنګ لمبه سره سوځي او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې چشته اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب وو. د ترتیب سره ګرانز کوونکو، اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي. البته ګرانز کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره، چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون دی خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولای شو چې موږ او تاسو د دقه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخ پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسته. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي، چې تودوخه ورکول سوله موږ او تاسو چې په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي. دې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلانې دستګاه په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخې ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له چې شلو الف میتایل کیتون، بی اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال، اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیږي. په خانه خالي ځای کې الف اوبه، بی عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کېدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي. څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کې. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اولیدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اولیدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې چاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لورز د کلمې د خپل خوخي په پانځي کې کړې دي ژورنالیست یم او خوشاله یم چې د هیوادوال په چوپړ کې
ډېر خوشاله سره مغلې همدرد. تاسو ویل چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلی یاست، عمل ته لوی شوی یاست او لومړنۍ زده کړې مو عمل ته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه یم که خوشبخت نه وم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، بلې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی، وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګونه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم همدې لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي، یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلان او د مور د تشویق لامل ځکه دوی ویلي چې همه فرانسه د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وخت مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسې لوستې ده؟ دو کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دو کلنه دوره و خو عموما د شپېلې حساب یې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دو نیم کال ما ولوسته.
ولې مو د خوخي رشته نه و مهندسي خو پوهیږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د یو کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاصې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو له د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ همکاري پیل کړه.
بله د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې لامل شو چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم نو مخکې له دې چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مثلا اته نه مې هم ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ وروسته له هغه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې لامل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم همداسې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله نور صاحب ما په وروستي ځل د مووی ګروپ افغانستان مووی ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو د اقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نور پورا ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچه مینوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولی کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه د لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینوال شته، ولی ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه د لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما مې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله دي، شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیش لپاره استعفا مې ورکړه، او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدی کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي، هغوی د ورورو ماشومان دي. د دې لپاره چې مجبور دي چې د هماغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د هماغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولی ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نشه پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. که تاسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانا، الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزار یم. ما دویم ماشوم مې هم هلک دی، موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
نور صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغ لپاره دای دی لامه کیږي چې زه همیشه انجونې وستایم، د انجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو نجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا دغسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل، تر څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما میلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ډکوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویاندویې یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم، او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه او لیدلو او لیدلو ته نه لري. په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفه نه دغه برخه نه ډېره لري.
څه پیغام لري؟
پیغام هم ټول نوی نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي. وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.